سلام ډیره مننه ستاسو څخه اوریدونکو ته هم زما لخوا سلام دا خبرونه مو یو سات دوام کوي د سر راپور مده چې د امریکا یو عالی رتبه پوځي چارواکي ویلي چې په بلخ کې پر 209 هم شاهین قلو اردو د تیر جمعې په حمله کې د وژل سو سرتیر شمیر 144 ته رسیدلی دی. پیل خبرونه کوو. د اورزګان د مرکز ترین کوټ په مربوطاتو کې د هوایی او ځکنیو عملیاتو له کبله 9 دولت ضد وسلول وژل سوي. د سویډن یوې محکمې پرون 2 افغانان او یو سویډنی پر یوې ښځې د جنسي تیری په تور په بند محکوم کړل. د امریکا ولسمشر هغه کسان غندلی چې د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د نازی جرمني لخوا د شاوخوا 6 میلیونه یهودانو ډله ییزه وژنه یا هولوکاست ردوي. راپور نوایی د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو جنګیالیو د جوزجان ولایت د درزاب ولسوالۍ په مربوطاتو کې جګړه کړې ده. د ازادي راډیو خبریال د محلي چارواکو په حواله وایي په دې نښته کې چې پرون یې هم ادامه درلوده په دواړو لوریو کې په لسګونو جنګیالي وژل سوي دي. د درزاب ولسوال رحمت الله حشر ازادي راډیو ته وویل نشته او کړکیچ پایل سوی دی. نشته د درزاب ولسوالۍ په لاسو ساحو کې ادامه درلوده. جوزجان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په دې وروستیو کې سخت ریزو وسلوالو ډلو له دې جملې داعش او وسلوالو طالبانو پکې فعالیتونه زیات کړي دي. د 215 اتل قل اردو چارواکي وایي د اورزګان ولایت د مرکز ترین کوټ په کوټوال سیمه کې په یو لړ هوایی او ځکنیو عملیاتو کې 9 وسلوال وژلي او 10 ټپیان کړي دي. د 215 اتل قلو اردو مطبوعاتي دفتر تیر ماښام په یوه اعلامیه کې وویل وسلوالو ته دغه مرګ ژوبله په تیرو 4 ساعتونو کې د هوایي ګزارونو او د توپونو په ډزو کې اړولې ده. خبر پڼه زیاتوي چې په وژل سوی کې د طالبانو یو مشهور قمندان محمد ولی چې په عبدالله مشهور و هم شامل دی. د 215 اتل قلو اردو مطبوعاتي دفتر وایي چې په دغو عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو یوه اندازه وسلې او مهمات هم له منځه وړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. اورزګان د افغانستان له هغو ناامنو ولایتونو څخه دی چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د مرکز ترین کوټ په شاوخوا کې له وسلوالو طالبانو سره په جګړو کې ښکیل دي. د سویډن یوې محکمې د سې شنبې په ورځ 2 افغانان او یو سویډنی پر یوې ښځې د جنسي تیری او په فیسبوک کې د قضیې د ژوندۍ ویډیو د خپرولو په جرم په بند محکوم کړل. له محکومو سویو څخه یو تن 20 رضا محمد احمدي شول سوی چې د جنسي تیری په جرم په 2 او 4 بند محکوم سوی. 18 میسم افشار بیا د جرم شریک بلل سوی او په 1 بند محکوم سوی. دغه دواړه افغانان دي او په سویډن کې ورته د اوسېدو اجازه ورکول سوې وه. له دوی سره دریم تن یو سویډنی 20 ایمیل خوداګولی له دې کبله چې د جنسي تیری ویډیو یې پر فیسبوک خپره کړې او پولیسو ته یې د دې جرم راپور نه دی ورکړی په 6 بند محکوم سوی دی. دغه کسان د سویډن پلازمینې سټاکهولم ته نږدې په اپسالا شرګوټي کې د جنوري پر 22 وروسته له هغې ونیول سول چې پر فیسبوک د خپرې سوې ویډیو څخه یې خلکو ځایي پولیسو ته شکایت وکړ. محکمې دغه راز مجرمانو ته حکم کړی چې د جنسي تیری قرباني ته به د څه کم 18,000 امریکایي ډالرو معادل تاوان هم ورکوي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه کسان غندلی چې د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د نازی جرمني لخوا د شاوخوا 6 میلیونو یهودانو ډله ییزه وژنه یا هولوکاست ردوي. ولسمشر ټرمپ ژمنه کړې د هغو کسانو پر ضد به مبارزه وکړي چې له یهودو سره تبعیض کوي. ټرمپ په واشنګټن کې د کانګرس په ودانۍ کې د هولوکاست په یاد جوړو سویو مراسمو ته وویل هغوی چې هولوکاست ردوي له دې ناوړې کړنې سره همغږي دي.
Those who deny the Holocaust
هغوی چې هولوکاست یا د یهودو ډله ییزه وژنه ردوي له دې ناوړه عمل سره ملګرتیا کوي موږ به غلي پاتې نسو. هیڅکله نه. موږ به بیا هیڅکله د داسې شر په وړاندې غلي پاتې نسو. ولسمشر ټرمپ چې د هولوکاست له پیښې څخه یو شمېر ژوندي پاتې سویو یهودانو د امریکا د کانګرس غړیو او د دویمې نړیوالې جګړې د مهال یو شمېر متقاعدو پوځیانو ته یې خبرې کولې د ځینو وروستیو یهودي ضد فعالیتونو یادونه وکړه او ژمنه یې وکړه چې په وړاندې به یې مبارزه وکړي. ولسمشر ترامپ واک ته رسیدو وروسته له انتقادونو سره مخامخ و چی د یهودو پر هدیرو او مرکزونو د بریدونو د ورستۍ څپې پر ضد یې جدي عکس العمل نه دی ښولی. خو پرون نوموړي د امریکا د ولسمشر په توګه ژمنه وکړه چې واشنګټن به تل د یهودو تر څنګ ودرېږي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي څو چې ولسمشر بشار الاسد واک نوي پرېښی د سوریې جګړه پای ته نه رسیږي. اردوغان د سې شنبې په ورځ په یوه مرکه کې رویټرز خبري اژانس ته ویلي سوریه باید له بشار الاسد څخه آزاده سي، نو د دې هیواد د شپږ کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره به یو هواری پیدا سي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي اسد په سلګونو زره کسان وژلي. اسد په سوریه کې د شخړې راتلونکی حل نه دی. سوریه باید له اسد څخه آزاده سي چې دغه حل لار وموندل سي. تر هغو چې اسد په واک کې وي په سوریه کې حل لار نسي موندل کېدی. سوریه د نننی حالت ته ورسوله. دی د دولتي ترور د هغه وضعیت مسؤول دی چې نن سبا پر سوریه حاکم دی. د ترکیې ولسمشر زیاته کړې چې یوازې 3.5 میلیونه سوریایي کډوال دا مهال د ده په هیواد ترکیه کې اوسي. 1.5 میلیون نور په لبنان او شاوخوا 1 میلیون نور په اردن کې دي. د اردوغان په وینا دوی ټولو خپل پلرنی هیواد د سوریې د واکمن له لاسه پرېښی دی. اردوغان وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ورته ویلي چې د بشار الاسد مدافع یا وکیل نه دی. دا په داسل کې ده چې روسیه له 2015 میلادي کال راهیسې د هوایي بمباریو په وسیله د بشار الاسد ملاتړ کوي. د روسیې تر څنګ ایران هم د بشار الاسد د رژیم نږدې ملاتړی هیواد دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سوریې او عراق په شمال کې د کورد جنګیالیو پر اهدافو د ترکیې پر هوایي بمباریو ژوره اندېښنه ښولې ده او ویلي دي چې دا هوایي بمباری د امریکا په مشرۍ د هغه پوځي ایتلاف لخوا نه دي تصویب سوي چې د داعش د سخت‌دریځو وسلولو پر ضد جګړه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د سوریې او عراق په شمال کې پر کورد جنګیالیو د ترکیې د بمباریو په اړه یې خپلې اندېښنې په مستقیمه توګه د ترکیې حکومت ته رسولی دي. د سې شنبې په ورځ پر کورد وسلولو د ترکیې هوایي بریدونه د دې سبب شول چې د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ ایتلاف کې کورد غړي د ترکیې د بمباریو په وړاندې د امریکا د هوایي خوندیتوب غوښتنه وکړي. د عراق کورد چارواکو دغه راز له دې بریدونو وروسته د عراق په شمال کې د سینجار له سیمې څخه د کوردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی د وسلولو د وتلو غوښتنه کړې ده. ترکیې تایید کړې چې جنګي الوتکو یې د عراق په سینجار سیمه کې او د سوریې په شمال کې پر کورد ملیشو بمباری کړې دي. د ترکیې پوز په یوه اعلامیه کې ویلي په سینجار کې د هوایي بریدونو هدف دا و چې ترکیې ته د بریدونو لپاره د کوردستان د کارګر ګوند لخوا د وسلو او چاودیدونکو موادو د انتقال مخه ونیسي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د سې شنبې په ورځ ناوخته وویل اجازه به ورنه کړي چې د سینجار سیمه د کوردستان د کارګر ګوند د وسلولو په پوځي مرکز بدله سي. ښاغلی اردوغان د دغو بمباریو په اړه رویټرز ته وویل د بمباریو هدف مهمات او د وسلو ډیپوګانې وې. هلته باید هیڅوک نه وای. موږ په دې اړه معلومات له امریکا او روسیې سره شریک کړي او له دوی سره مو خبرې کړي. ورته ویلي مو دي داسې عملیات باید وسي چې د دغو موقعیتونو راپیش خطر شنډ کړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په سینجار سیمه کې د ترکیې په بمباریو کې د عراق د شمال د پېشمرګه ځواک او د عراق د کورد ځواک غړي وژل سوي دي. تاسو ازادي رادیو ته واژیست. د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د خبرونه د راپورونو په برخه کې اوري چې د امریکا یو عالی رتبه پوځي چارواکي ویلي چې په بلخ کې پر 209 شاهین قول اردو د تیر جمعې په حمله کې د وژل سو سرتیرو شمیر 144 ته رسیدلی. بل امریکایي مقام ویلي چې روسیې له څو میاشتو راهیسې وسلوالو طالبانو ته وسلې ورکړي. دفاع وزارت د سیمې له هیوادونو غواړي
از تمام کشورهای منطقه روسیه، ایران، پاکستان، تاجیکستان دعوت میکنیم که فقط در مبارزه علیه تروریسم با دولت جمهوری اسلامی افغانستان ارتباط بگیرند.
یونما و اداری فساد لا هم په افغانستان کې لوی ستونزه ده.
Corruption is one of the greatest challenges to restoring lasting peace.
بلخ په نګرهار کې د اداری فساد په باب غونډه شوه.
نه سکرتر شخصی منو نه شخصی مشاور منو او د دې پرابطه باندې موږ خپل مبارزه جاری ساتو.
د سوریې او عراق په شمال کې پر کورد جنگیالیو د ترکیې بمباری لانجمنې سوي. د ساینسي لړۍ په یو بل برخې کې اوري چې فیسبوک د انټرنیټي اسانتیا لپاره وړه الوتکه جوړوي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په دویمه نیمایي کې واوري. د امریکا یو عالی رتبه پوځي چارواکي ویلي د افغانستان د ملي اردو پر 209 شاهین قل اردو په برید کې د وژل سویو افغان سرتیرو شمیر 144 ته رسیدلی دی. د امریکا د دفاع وزارت دغه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې یاد سي ویلي په دې پیښه کې د 62 تنو په شاوخوا کې نور ټپیان سوي دي. دفاع وزارت لا هم پر شاهین قل اردو د جمعې ورځې د دې خونړي برید د مرګ ژوبلې وروستی شمیر نه دی اعلان کړی، خو وایي چې تر سلو زیات کسان په دې پیښه کې مړه او ټپیان دي. تفصیل له اجمل آنه.
د امریکا یو نظامی چارواکی په بلخ کې پر 209 شاهین قل اردو برید کې د وشل شو کسانو شمیر 144 نه ښودلی. د فرانسې خبری اژانس د امریکا د دفاع وزارت د دې چارواکي له خولې چې نه یې غوښتل نوم یاد شي ویلي په دې برید کې شاوخوا 60 تنه نور ټپیان شوي دي. د امریکایي چارواکي ویلي باور لري چې د افغانستان د ملي اردو پر دې لوی نظامی مرکز برید په ډیر غور او دقت له 4 څخه تر 6 میاشتو پورې موده کې پلان شوی، خو افغان حکومت تر اوسه هم د بلخ د دې خونړي برید د قربانیانو دقیق شمیر نه دی په ډاګه کړی. د دفاع وزارت یو بیان محمد رادمانش تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دفاع وزارت لا هم په دې اړه وروستی رپورټ نه دی چمتو کړی. ښاغلی رادمانش وایي موږ سره همدومره رپورټونه شته چې تر سلو زیات شهیدان او ټپیان لرو. بشپړ لیست به هغه مهال چې له ولایتونو څخه زموږ هیئتونه راستانه شي ټول رپورټ به د دفاع وزارت مقام ته وړاندې کړي. خو دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي په پیښه کې د ټولو وژل شوو سرتیرو جسدونه د هغوی کورنیو ته سپارل شوي. ښاغلی رادمانش همدارنګه وویل چې د افغانستان دولت د قربانیانو کورنیو ته اکرامیه چې یوه اندازه مالي مرسته ده هم ورکړې. د دفاع وزارت د ویان په وینا د افغانستان حکومت پریکړه کړې د هغو افغان نظامیانو تنخواګانې به چې په مزار شریف کې وژل شوي له وقفې پرته په بشپړه ډول د دوی کورنیو ته ورکوي. معاش خغلی رادمانی شوی هغه تنخوا چې ورته حواله وه هماغه تنخوا سل په سلو کې ورکول کېږي. که چیرې یو شهید مور او پلار ولدي چې کمزوري وي او کار نشي کولی نو څو چې دوی ژوندې وي دا معاش به ورکول کېږي. همدارنګه هغوی چې اولادونه لري څو یې چې بچیان زلمیان شوي نه وي او د خپلې تنخوا څښتنان شوي نه وي دولت به ورته دا تنخوا په بشپړه توګه ورکوي. په بلخ ولایت کې پر 209 شاهین قل اردو د جمعې د ورځې خونړۍ حمله د سې شنبې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت د شورا د بحث موضوع هم وه. د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د ملي امنیت شورا پرون له غونډې وروسته په یوې اعلامیې کې په دې اړه د مسؤلینو بېغوري د اندېښنې وړ وبلله او یادو مسؤلینو سره یې د قانوني چلند ټینګار وکړ. پر شاهین قل اردو له دې خونړۍ برید وروسته د افغانستان د دفاع وزیر او د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز دواړو له خپلو دندو استعفا وکړي. یو شمیر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د شاهین قل اردو درې تنه چارواکي په خپله دنده کې د غفلت له کبله څارنوالۍ ته معرفي شوي. طالبانو پر شاهین قل اردو د برید مسؤلیت منلی او ویلي دي دا برید د طالب مشانو د وژنې غچ و.
ومردل چې د امریکا یو عالی رتبه پوځي چارواکي ویلي د افغانستان د ملي اردو پر 209 شاهین قل اردو په برید کې د وژل سوو افغان سرتیرو شمیر 144 ته رسیدلی دی. البته دغه ارقام زده و نقیز دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دوی لا هم وروستي یا نهایي ارقام نه دي خپره کړي. احمد شیبر برات وایي چې په نړیوالو رسپانو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
واشنگتن ټایمز ورسپانه لیکي کابل ته د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس د دوشنبه د ورځې ناڅاپي سفر د هغو اوازو مخه ونیوله چې د ټرمپ اداره شایي د افغانستان د 14 کلنې شخړې لپاره د جګړې بل پلان ونه لري. د فبروري په میاشت کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن کانګرس ته ویلي وو چې په افغانستان کې 2000 نورو امریکایي پوځیانو تسرط شته تر څو دغه اوسنی په ټپه ولاړ حالت له منځه یوړل شي. د امریکا دفاع وزیر په کابل کې د دوشنبه پر ورځ ویل چې لا هم دا وړاندیز تر خاور لاندې دی چې له ولسمشر ټرمپ څخه د افغانستان لپاره د اضافي پوځیانو غوښتنه وشي. اوس په افغانستان کې شاوخوا 1500 امریکایي پوځیان شته، خو جنرال نیکلسن په کابل کې د افغانستان د امنیت په اړه یو بل ستونزه را برسېره کړه. د امریکا له دفاع وزیر سره یو ځای دا تور پورې کړ چې روسان طالبانو ته وسلې ورکوي او وسایل ورسپاري. دا تور روسیې رد کړی دی. پر همدې تور بلې امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ لیکنه خبره کړې ده. دا ورسپنه لیکي د روسي له مداخله سره د افغانستان د جګړې د پیچلې کېدو اندیشنه پیدا کیږي او لدی سره شي د واشنگتن او کرملین اړیکې خړپړ شي. ورسپنه د یو امریکایي چارواکي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکي چې له تیرو 1300 رئیس طالبانو ته د روسانو د مهماتو او سپکو وسلو ورکول زیات شوی دی. روسانو په افغانستان کې د داعش فعالیت ته اندیشنه څرګنده کړې ده. خو دغه امریکایي چارواکي چې د نوم له اخیستو ډډه کړې ده واشنگتن پوسټ ورسپانې ته ویلي دي چې روسي وسلې په هلمند او کندهار کې توزیع شوي دي په هغو ځایونو کې چې داعش فعال نه دی. وال سټریټ جرنال ورسپانه هم له طالبانو سره د روسانو د وسلو د مرستې مسله په خپله پرونی ګڼه کې څېړلې ده. دا ورسپانه لیکي چې امریکایي چارواکو له کرملین نه شکایت کړی و چې له طالبانو سره مرسته کوي، خو دا لومړی ځل دی چې د دوشنبې په ورځ جګپوړ یو امریکایي پوځي چارواکو په ښکاره دا خبره وکړه او د امریکا دفاع وزیر وویل چې طالبانو ته وسلې ورکول له نړیوالو اصولو سرغړونه ده.
ازادي راډیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په پکتیا کې یو روختون ته د پخوانی روختون چې دیش بستر یې لرل وسایل انتقال سوي دي. خلک شکایت لري چې دغه صحی مرکز د دوی اړتیاوې نسی پوره کولای. د او تپان نور حال رکوي تپان صاحب سهار په خیر، دغه وسایل ولی دغه روختون ته انتقال سوي او د خلکو نور شکایتونه څه دي؟
سالی صاحب ستا سهار دن په خیر وي. لکه څنګه چې تا وویل د پکتیا په مرکز ګردیز کې نوی سل بستریز روغتون جوړ شوی و چې دغه روغتون ته په پروپوزل او بجټ پلان کې د نویو وسایلو د اخیستو پلان موجود و، ولې د دغه پلان د سم نه تطبیق له وجې د زاړه ملکي روغتون چې ظاهرشاه په وخت کې جوړ شوی دېرش بستره درلودل چې اویا 50 بسترو ته ارتقا کړې وه، ولې هغه وسایل دومره زاړه وو چې په دې نوي روغتون کې ځینې تر نوي روغتونه د انتقال پر مهال مات شو. د پکتیا ولایتي شورا وکیلانو مدني فعالانو سره چې موږ څومره خبرې شوي دي روغتون له نږدې کتلی، هغوی وایي چې دغه وسایل د دې روغتون لپاره بسنه نه کوي، یعنې د دېرش بستر وسایل پاتې دي او باقي خراب شوي دي. او د دوی په نظر د پکتیا ولایتي شورا وکیل تاج محمد منګل چې همدا 13 ورځ له موږ سره خبرې کولې، دوی وویل چې د دې روغتون لپاره سلبسریز روغتون لپاره 150,000 امریکایي ډالر د وسایل د نوو وسایلو د اخیستو لپاره ځانګړي شوي چې روغتیایي وسایل د دې روغتون لپاره واخلي، او د پرسونل د زیاتوالي ژمنه د عام روغتیا وزیر ورسره کړې وه. د دوی سره په ناستو کې د ولایتي شورا وکیلان، د پارلمان وکیلان، د ولایتي ادارې مسؤولین او والي ورغلي وو. سره په ناستو کې ژمنه کړې وه چې دوی به دا روغتون په بشپړ ډول فعالوي او اطمینانی دی، خو تر دې مهاله دغه روغتون اطمینان شوی نه ده. په سلبسکریز روغتون کې د دېرش بسترو پرسونل موجود ده او همدا ډول د دېرش بسترو هغه وسایل موجود دي. ولایتي شورا اندېښنه دا وه که دا وسایل همداسې پاتې شي دغه د خلکو دپاره خدمات نه شي وړاندې کولی او د ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي.
ډېره مننه داود تاپان و چې هلته یې د خلکو پر صحي ستونزو خبرې کولې. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم ستاسو ځینې اسمسونه. وحید الله فطرت له هلمند په خپل پیغام کې لیکلي هغه کسان باید سخت مجازات سي چې د بلخ پر 209 شاهین قلو اردو په حمله کې لاس درلود. فضل الرحمن فضلی ننګرهاره په افغانستان کې د وخت انګریزانو او روسانو تقرز امریکایانو هیڅکله هم په عبادت ځایونو او په عبادت بوختو کسانو خونړۍ حمله نه وی کړې، خو طالبانو وکړلې. دوی په سوونو کلونو وروسته د چنګیز خان تاریخ را ژوندی کړ. محمد قاسم ځواک له هلمند. طالبان څه ډول جهاد کوي؟ له یوې خوا له روسیې څخه وسلې اخلي او مهمات ترلاسه کوي، له بلې خوا له قانونو څخه سره زر او قیمتي ډبرې غلا کوي. دوی جهاد نه کوي بلکې دوی خپل جیبونه ډکوي. حکیم له کندهاره. باید مناسب کس د دفاع د وزیر په توګه وټاکل سي چې ښه رهبري او ښه مدیریت ولري. عزت الله الهام له لوګر. خدای دې وکړي چې د امریکا نوې ستراتیژي د افغانستان لپاره یوه سوله ییزه بڼه ولري. هاو حاجی همت له هلمند لیکلي د طالبانو مفتیانو په ارزګان کې پر عامو کروندګرو د اوبو بندولو لپاره کوم دلیل پیدا کړی؟ د امنیتي سرتیرو وژل خو دوی هسې هم روا کړی دی. روسیا هغه راپورونه نه مني چې ګواکې دغه هیواد له وسلوالو طالبانو سره پوځي مرسته کوي، خو تر دې مخکې امریکایي چارواکو ویلي و چې په دې وروستیو څو میاشتو کې له طالبانو سره د روسیې پوځي مرستې زیاتې سوي. رضوان مراد او نور تفصیل.
واشنگتن پوسټ ورسپانه د یو امریکایي پوځي مقام په حواله وایي روسیې له 1300 په دې خوا طالبانو ته د وسلو او مهماتو ورکول زیات کړي دي. دغه مقام د نوم نه خودرو په شرط ویلي روسیې په دې نامه چې طالبان له روسي وسلو څخه د داعش پر ضد کار اخلي دغه ډلې ته سپک او درنې ماشینداري ورکړي دي. خو دغه امریکایي چارواکي په وینا طالبان دا وسلې د افغانستان په جنوب کې چیرته چې د داعش فعالیت کم دی استعمالوي. د امریکا د دفاع وزیر د دوشنبه پر ورځ په کابل کې ویل له طالبانو سره د روسیې د پوځي مرستو په اړه اندېښمن دی، او د جیمز ماتیس په خبره دا پوځي مرسته به د افغانستان جګړه نوره هم پیچلې کړي. د افغانستان د دفاع د وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش کڅ هم له طالبانو سره د روسیې پوځي مرسته نه تایید او نه هم رد کړه، خو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د سیمې هیوادونه د دې پر ځای چې وسلواله ډلې تمویل کړي باید له افغان حکومت ملاتړ وکړي.
دولت های منطقه و دنیا از تروریست ها نباید دفاع بکنند، زیرا تروریست ها مانند اژدها های هزار سری هستند که با هیچ دولتی وفا نخواهند داشت. ما از تمام کشورهای منطقه، روسیه، ایران، پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و چین دعوت میکنیم که فقط در مبارزه علیه تروریسم با دولت جمهوری اسلامی افغانستان ارتباط بگیرند.
امریکا دفاع وزیر وای که افغانستان ته به هر څه د وسلو او پوځي مهماتو انتقال د افغان حکومت للارې نوي، نو دا له نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د امریکایي مقاماتو دا څرګندونې چې وایي روسیه طالبانو ته وسلې ورکوي پکله کرد کړي، او دا بیانونه غیر مسلکي او بی اساسه وبلل. سرګلوفروف په مسکو کې خبریالانو ته ویل دیوی دا سخکاری چی داد دوی دا ستراتژی برخه دا چی پا افغانستان که دا واشنگتن دا ناکامه پرا پر روسیه واچوی، دا چلن لیو شریک سر نخایی. دا دی سربیره دا معلومه نده چی ولی دوی حدسه کوی دا بارک اوباما دی داری تر مشره لانده پا افغانستان که دا ناتو خطاگانه ووینزی. دا دیر عجیبه ده. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې له طالبانو سره د روسیې د روابطو او پوځي همکارۍ په اړه څرګندونې کیږي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن هم روسیه تورنه کړې ده چې هڅه کوي طالبانو ته مشروعیت ورکړي. بل لور ته د افغان حکومت اجرایي ریاست په کابل کې د روسیې د سفیر هغه څرګندونې وغندلې چې په ترڅ کې طالبان یوه سیاسي ډله ګڼلې ده. د افغانستان د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد احمدزي هم له طالبانو سره د روسیې پوځي همکاري د افغانستان لپاره خطرناکه بللې ده، او له افغان حکومت یې غوښتي چې په دې برخه کې جدي عکس العمل څرګند کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي چې اداري فساد د سولې او دایمي ودې د هڅو د مخنیوي ترڅنګ پر دولتي بنسټونو د خلکو باور هم اغیزمن کړی دی. تفصیل له حدیث پردیس نه.
د افغان حکومت له ګڼو هڅو سره سره لا هم یوناما فساد په افغانستان کې د سولې او دایمي ودې پر وړاندې یو لوی خنډ بولي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د سه شنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره وویل چې د فساد په وجودیت د خلکو د ژوند او باور د زیانمنولو ترڅنګ د سولې او پرمختګ مخه هم نیولې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدماچ یماماتو په کابل کې د یوناما د گزارش د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د یوناما په راپور کې د فساد پر وړاندې د افغان حکومت د مبارزې پوره ارزونه شوې ده. دایوی فساد په افغانستان کې د سولې او دایمي ودې پر وړاندې یو لوی خنډ دی. افغان حکومت شمن دی چې د افغانستان د راتلونکي او د خپلو خلکو د رفاه لپاره په ټولو برخو کې د فساد پر ضد مبارزه وکړي. د یوناما په راپور کې همداراز راغلي چې افغان چارواکو له ګڼو ستونزو سربیره د فساد پر وړاندې اقدامات هم کړي چې ښه بېلګه یې د عدلي او قضایي مرکز جوړېدل دي. یوناما وایي چې د فساد پر وړاندې د ګټورې مبارزې په هدف خپل راپور ټولو دولتي بنسټونو ته هم استولی دی. یوناما د اداري فساد په اړه دغه راپور په داسې حال کې خپروي چې په خپله د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم څو ورځې وړاندې د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې فساد د نظام او ادارې د کمزوري کېدو یو مهم لامل دی. خاغلی عبدالله همداراز ویلیو چې افغان حکومت به د نړیوالو د مرستو د دوام او د ولس د غوښتنو پر اساس د فساد ضد جدي مبارزې ته دوام ورکړي. د ارګ ماڼۍ بیا وایي چې د فساد پر وړاندې د حکومت د اغېزمنې مبارزې له کبله افغانستان بیا د نړیوالې ټولنې د پاملرنې په محراق کې دی. د ولسمشر د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي دوی د اقدامات د دې لامل شوی چې افغانستان د نړیوالو د نوې پاملرنې په سر کې ځای ونیسي. زموږ ټول نړیوال همکاران چې پخوا یې په دې برخه کې په افغانستان نیوکې کولې، اوس مهال د افغانستان د اقداماتو څخه تود هرکلی کوي. د فساد پر وړاندې د افغان حکومت د مبارزې له اداو سره سره لا هم افغانستان په نړۍ کې د ګوتو په شمار یو له هغو هیوادونو څخه دی چې اداري فساد پکې تر ټولو زیات دی. خو ښاغلی مرتضی وایي د فساد له منځه وړل یوازې د حکومت نه بلکې د ټولنې د هر وګړي اخلاقي ټولنیز مسولیت دی او باید ټول خپل دا مسولیت تر سره کړي.
عمردل چی یوناما وایي اداري فساد په افغانستان کې د سولې حادثې اغېزمنې کړې او خلک یې پر دولتي ادارو بې باوره کړي دي. په ننګرهار کې پرون د اداري فساد په باب غونډه سوې ده. ولایتي شورا تور لګولې. البته د ولایتي شورا ځینو غړو چې ځینې شخصي کسان له دولتي ادارو څخه په یوه او بل نامه باج اخلي. شاه محمود شینواری نور حال راکوي.
د ننګرهار ولایتي شورا یو شمېر استازو د سه شمې پورې د یوې خبري غونډې د لارې په دې ولایت کې د فساد او د ناقانونۍ په اړه خپل اندېښنې شریکې کړې. د ولایتي شورا وکیل ډاکټر لال محمد دوراني وویل ځینې شخصي کسان چې په تشکیلاتو کې رسمیت نه لري له عایداتي ادارو څخه په یو بل نوم باج اخلي.
والي صاحب باندې موږ کو د دې ترڅنګ نور ټول خلکو باندې د ننګرهار اداري چارواکو د حکومتي چارواکو باندې غږ کو چې دغه کسانو نه شخصي کارترانو نه په رسمي چوکاټ کې هر څوک چې په حاضرۍ کې نوم دا حاضرې د نوم نه اضافي موږ د چا سره نور مبارزه کوو. نه سکرتر شخصي منو، نه شخصي مشاور منو او د دې پرابطه باندې موږ خپل مبارزه جاری ساتو.
که څه هم نوموړي دغه شخصي کسان مشخص نه کړل، خو د ولایتي شورا یو بل وکیل ډاکټر ناصر کامول وویل دا هغه کسان دي چې د ننګرهار نیوي والی محمد ګلاب منګل سره دی ولایت راغلي او د مشاورینو په پوستونو کار کوي.
والی سره راغلي ځینې خلک چې موږ ترغلي شکایتونه کړې دي چې فرض کا دوی خپل کسان د مشاورینو په نامه باندې بعضی ادارو ته لیږي او په دغه ادارو کې ځنه پوهیږم چې کوم جوړ جاړی دوی وسره کوي. خو هغه څه چې موږ ته رارسېدلی دي همدغه باجونه ورکول دا د باجونو سلسله د هغه ادارې نه ونیسه تر د مقام د ولایته پورې تر ان د وزارت پورې.
د ننګرهار ولایتي چارواکي په دې ولایت کې د فساد شتون نه ردوي، خو په خبرې د مخنیوي لپاره د ولایت مقام پوره هلې ځلې کړي. د ولایت وین عطاالله خوګیانی وایي د دې اندېښنو د لمنځتلو په خاطر ولایتي شورا که هر ډول قانوني تګلاره له ولایت مقام سره شریکه کړي دوی به یې عملي کړي.
خای چې فساد په ځینو برخو کې شتون ولري دا موږ نه ردوو، ولې موږ د دولتي شورا څخه د همغږۍ او همکارۍ له مخې غوښتنه کوو چې دوی دې هر ډول میکانیزم چې دوی په خوښه وي هغه دې جوړ کړي له موږ سره دې همکاري وکړي تر څو په ننګرهار کې هغه غوښتنه چې ولسونه لري د ولس د استازو په ملتیا باندې په همکارۍ باندې موږ په دې ولایت کې فساد له منځه یوسو.
د کتونکو په ان کچيري ولایتي شورا پر اختینی ډول په اداراتو کې د فساد په اړه کره ثبوتونه ولایتي چارواکو او رسنیو سره شریک کړي او پر وړاندې جدي مبارزه پیل کړي، نو تر یو حد به د فساد جړلې ختم شي.
موردل چې په ننګرهار کې په یو غونډه کې د اداري فساد پر موضوع خبرې وسولې. د عدلي وزیر وایي د سیاسي ګوندونو په قانون کې ځینې نیمګړتیاوې د دوی صلاحیتونه محدودوي. تفصیل له ناجی صفینه.
د افغانستان د مشرانو جرګې لخوا د ځینو سیاسي ګوندونو پر فعالیتونو له انتقادونو وروسته د عدلي وزیر وایي پر دغو ګوندونو د محدودیت لګولو لپاره باید د دوی صلاحیتونه زیات شي. عبدالبصیر انور چې د سه شنبې په ورځ د مشرانو جرګې استجوابیه غونډې ته وینا کوله ویل چې دوی د سیاسي ګوندونو زیاتېدو ته خوښ نه دي، خو په وینا یې چې قانون ورته ځینې محدودیتونه وضع کړي دي.
ما چندان با زیاد شدن احزاب سیاسی خوشبینی ندارم، ولی متاسفانه قانون
زد سیاسی گوندونو زیاتوالی تا چندان خوښ نه یم، خو په خوښنۍ سره چې قانون موږ ته همدا محدودیتونه وضع کړي دي چې یو سیاسي حزب باید په همدې ډول ثبت او راجستر شي، او که چیرې زه وغواړم د هغې په وړاندې محدودیت ایجاد کړم باید عدلي وزارت ته صلاحیت ورکړل شي او قانون وسپارل شي تر څو د دغه ګوندونو مخه ونیسو.
په جعلي اسنادو د ځینو سیاسي ګوندونو راجستر کېدل، په ولایتونو کې د دوی د فعالیتونو نشتون، د مالی منابعو نروښانتیا، ملي ګټو ته نژمنتیا او ځینې نورې ستونزې هغه مسایل و چې اکثرو سناتورانو پرې انتقادونه وکړل. سناتور محمد حنیف حنفي بیا وویل چې یو شمیر سیاسي ګوندونه په ولایتونو کې پوځي ډلې لري او له قانون نه سرغړونه کوي. خود عدلی وزیر ویل کچیر دوی د سیاسی گوندونو د پوځی تشکیلاتو پاړه اسناد ترلاسه کړي پاړه به پریکړه وکړي. د افغانستان عدلی وزارت وی له دوی سره 15 سیاسی گوندونه ثبت شوی چې له دې ډلې 11 د معیارونو د نه پوره کولو له وجې د گوندونو له لست څخه حذف شوی دي. خود حقوقی چارو کارپو کبیر رنجبر وی د سیاسی گوندونو په قانون کې ستونزې نشته، بلکې هغه ارګانونه چې د قانون د پلي کولو لپاره ګمارل شوي په خپلو کارونو کې پاتې راغلي دي.
یو امریکایي پوځي چارواکي ویلي په بلخ کې د افغان ملي اردو پر 209 شاهین کلو اردو د جمعې ورځې په برید کې د وژل سوو کسانو شمیر 144 ته رسیدلی دی. د 215 اتل قول اردو چارواکي وی د ورزګان د مرکز ترینکوټ په کوټوال سیمه کې په یو لړ هوایی او ځکنیو عملیاتو کې 9 تنه وسلوال وژلي. د سویډن یوې محکمې د سې شمې په ورځ 2 افغانان او یو سویډنۍ پر یوې ښځې د جنسي تیری په جرم په بند محکوم کړل. د امریکا ولسمشر هغه کسان غندلي چې د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د نازی جرمني لخوا د شاوخوا 6 میلیونه یهودانو د لیز وژنه یا هولوکاست ردوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي څو چې ولسمشر بشار الاسد واک نه وي پرېښی د سوریې جګړه پای ته نه رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سوریې او عراق په شمال کې د کورد جنګیالیو پر اهدافو د ترکیې پر هوایی بمباریو ژوره اندېښنه ښولې ده. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي راډیو واوري. دا مهال په افغانستان کې د سهار 8:02 کیدونکې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل کار په لومړیو 100 ورځو کې ځینې داسې ګامونه واخیستل چې د منځني ختیځ په مسلو کې د یو جدي ولسمشر په توګه څرګند کړ. امریکا ته د شپږو هیوادونو د اتباعو پر سفر بندیز، په یمن کې د القاعده پر غړو حمله او د سوریې پر یو پوځي اډه د لری واټن ویشتونکو کروز توغندیو برید هغه بیلګې دي چې د جرمني خبری اژانس په وینا ولسمشر ټرمپ یې په منځني ختیځ کې د یو جدي مشر په توګه معرفي کړي. رضوان مراد او نور تفصیل.
د امریکا د نوې ادارې په لومړیو 100 ورځو کې د دې هیواد ولسمشر ډونالډ ټرمپ په منځني ختیځ کې د یو جدي جمهور رئیس په توګه معرفي شوی دی. د جرمني خبری اژانس ډی پی ای لیکي د ولسمشر په توګه له لوړې یو ونې وروسته ولسمشر ټرمپ د یو فرمان په صادرولو سره امریکا ته د شپږو اسلامي هیوادونو د اتباعو په ورتګ بندیز اعلان کړ. د ډونالډ ټرمپ د دې فرمان له مخې د سوریې، ایران، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن اتباع د 3 میاشتو لپاره امریکا ته له داخلېدو منع وګرځول شول. که څه هم د امریکا په داخل او په نړیواله سطحه د ټرمپ د فرمان عکس العملونه پورته کړل، خو نوموړي ټینګار وکړ چې دا ګامې د سخت دریځو او تروریستانو له ګواښ څخه د امریکا د ساتلو په هدف پورته کړی دی. د مارچ په وروستیو کې امریکا له 100 هوایي ډګرونو څخه امریکا ته په پروازونو کې د لپټاپ کمپیوټرونو، آیپاډ او کمرو پر اوړلو بندیز ولګاو. په دې هوایي ډګرونو کې د قاهرې، عمان، کویت، کازابلانکا، استنبول، ابوظبي، دوبۍ او ریاض نړیوال هوایي ډګرونه شامل دي. امریکایي ځواکونو د جنوري په وروستیو کې په یمن کې د القاعده د غړو د ځپلو لپاره عملیات ترسره کړل. دا د ډونالډ ټرمپ د ادارې لخوا په یمن کې د امریکایي ځواکونو لومړني پوځي عملیات و. امریکا دا عملیات چې د القاعده شبکې 4 غړي پکې وشل شول بریالي وګڼل. متحده ایالاتو پر سوریه هم برید وکړ او په نږدې 15 لرې واټن ویشتونکو کروز توغندو یې د بشار اسد د رژیم یو پوځي اډه په نښه کړه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل دا حمله د بشار اسد د رژیم لخوا د دې هیواد په ادلب ښار کې پر ملکیانو د کیمیاوي وسلې د استعمال په عکس العمل کې وکړه. د امریکا متحدانو د دې برید هرکلی وکړ او ملاتړ یې وکړ، خو روسیه چې د بشار اسد د رژیم کلک ملاتړی ګڼل کېږي دا برید وغنده. په یو بل تحول کې چې د امریکا په سیاست کې بدلون ښیي، ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل مصري سیال ته په سپینه ماڼۍ کې هرکلی ووایه. ډونالډ ټرمپ له خپل سیال عبدالفتاح السیسی سره په کتنه کې له مصر سره د ښو او اوږدمهاله اړیکو غوښتنه وکړه.
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تو دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر خواه خواهی نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
د ساينسي لړۍ په یو بل برخه کې اوري چې فیسبوک د انټرنیټي اسانتیا لپاره یوه وړه څرخي الوتکه جوړوي. د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام هم په څو شیبو کې اوریدلی سي. خو اوس یوه بله نړیواله مسئله څیړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سوریا او عراق په شمال کې د کورد جنګیالیو پر اهدافو د ترکیې پر هوایی بمباري ژوره اندېښنه ښولې ده او ویلي دي دا هوایی بمباري د امریکا په مشرۍ د هغه پوځي ائتلاف لخوا نه دي تصویب سوي چې د داعش د وسله والې ډلې پر ضد جګړه کوي. بلخوا د ترکیې ولسمشر د سې شنبې په ورځ ویلي د ترکیې حکومت به اجازه ورنه کړي چې عراق د سنجار سیمه د کردستان د کارګر ګوند په مرکز بدل سي. اجمل ان نور تفصیل لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په د سوریا او عراق په شمال کې پر کوردی جنگیالیو د ترکیې د بمباریو په اړه خپل اندېښنې په مستقیمه توګه د ترکیې حکومت ته رسولې دي. د سه شنبه په ورځ پر کوردی وسلوالو د ترکیې د هوایی بریدونه د دې سبب شول چې د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ ائتلاف کې کوردی غړي د ترکیې د بمباریو په وړاندې د امریکا د هوایی خوندیتوب غوښتنه وکړي. د عراق کوردی چارواکو همدارنګه له دې بریدونو وروسته د عراق په شمال کې د سنجار له سیمې څخه د کوردستان د کارګر ګوند د وسلوالو د وتلو غوښتنه کړې. ترکیه تایید کړې چې جنگي الوتکو یې د عراق په سنجار سیمه او د سوریې په شمال کې پر کوردی ملیشو بمباری کړی. د ترکیې پوځ په یوې اعلامیې کې ویلي په سنجار کې د هوایی بریدونو هدف دا و چې ترکیې ته د بریدونو لپاره د کوردستان د کارګر ګوند لخوا د وسلو او چاودیدونکو موادو د انتقال مخه ونیسي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د سې شنبه په ورځ ناوخته وویل اجازه به ورنکړي چې د عراق سنجار سیمه د کوردستان د کارګر ګوند وسلوالو په پوځي اډه بدل شي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د سنجار په سیمه کې د ترکیه په بمباری کې د شمالي عراق د پیشمرګه ځواک او د عراق د کوردي ځواک غړي وشل شوي. دا دواړه د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې پر ضد جګړه کې د امریکا په مشرۍ د پوځي ائتلاف مهم متحدان دي. یو لوړ پوړي کوردی پوځي قومندان جنرال سیمی بوسالی ویلی دی د ترکیې بمباری د پیشمرګه کوردی ملیشو 15 سرتیری وشلی. په داسې حال کې چې کوردی پیشمرګه ځواک او د سوریې کوردی جنگیالی چې د خلکو د ساتنې کنډکونه هم بولی د داعش پر ضد نړیوال ائتلاف متحدان دي. د کوردستان د کارګر ګوند ملیشي بیا ترکیه د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه د یوې ترهګری ډلې په توګه پیژني. دا کوردستان د کارګر ګوند ملیشو د 2014 میلادي کال په اوړي کې د عراق په سنجار سیمه کې وروسته لاغې پخې ټینګې کړې چې د دې ډلې وسلوالو له هغه لسګونو زرو یاستیانو سره مرسته وکړه چې اسلامي دولت د وسلوالو ډلې له یرغل په تیښته وو. ترکیې په پرله پسې توګه د عراق او ترکیې په سرحدي سیمو کې د دې ډلې پر مرکزونو بمباری کړې، خو دا لومړی ځل دی چې په سنجار کې بمباری کوي. په عین حال کې په سوریه کې کوردی جنگیالي چې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو په نوم د هغه ائتلاف برخه دي چې امریکا یې ملاتړ کوي او د داعش مرکز رقیه ښار ته نږدې پراته دي، هم د ترکیې د هوایی بریدونو لاندې راغلي. د خلکو د ساتنې د واحدونو په نوم په سوریه کې کوردی جنگیالیو په یوې اعلامیې کې ویلي د ترکیې او سوریې سرحد ته نږدې د دوی د مرکز ځینې برخې بمبار شوي چې په وینا یې د دوی د رسنیو مرکز یوه سیمه ییزه راډیو او مخابراتي اسانتیاوې زیانمنې شوي دي.
خبری است. فیسبوک د یو داسې کوچنی هلیکوپټر ته جوړولو په لټه کې دی چې په بیړنیو حالاتو کې انټرنیټ برابروي. د فیسبوک ویاندوی په یو خبري غونډه کې د دې ټکنالوژۍ اعلان وکړ. ویل هر کله چې دا ټکنالوژي بشپړ شي په اضطراری حالاتو کې چې انټرنیټ قطع شي په اتومات ډول به انټرنیټ مهیا کوي. دا ټکنالوژي چې تیتر تینا نومیږي په هغه صورت کې چې د نوري فایبر شبکه له ستونزو سره مخامخ شي. هلیکوپټر د فایبر له یوې کرښې سره وسلیږي او له هوا څخه سیمې ته انټرنیټ توزیع کوي. د فیسبوک له لوري ډیزاین شوی هلیکوپټر د یوه فولکس واګون موټر په شان کوچنی دی. په لومړنیو آزموینو کې دا هلیکوپټر توانېدلی چې څلور ساعته پر لپسې کار وکړي، خو د فیسبوک متخصصان هیله لري چې له اصلاحاتو وروسته به د هلیکوپتر څو میاشتې پر لپسې له هر راس ځنډ او وقفې پرته انټرنیټ مهیا کړی شي. خو تر دې وړاندې باید د تیزو بادونو په وړاندې د هلیکوپتر مقاومت وازمویل شي.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او پیرزوی نومنی. ستاسو د نورو پیغامونو سره راغلم. لکه چې تاسو هم خبري از څو ورځې وړاندې په بلخ ولایت کې پر 209 شاهین قلوردو باندې بریټ ډېر افغانان خفه کړی دي، او په دې اړه د ازادي رادیو لخوا هم بیلابل راپورونه خبره سو چې ستاسو دوستانو د خواخوږي پیغامونه هم دلته مشتراغلی، او غواړم د بیلګې په ډول یو څو درته خبره کړم. نور پیغامونه هم ورسره لرو، خو په ځنګړي ډول د لغمان ولایت د پوهنې ریاست په اړه شکایتونه سوي دي. د دې ریاست له مسؤلینو سره خبرې هم لرو، او ریدو ته را سره پاتې سي. لومړی د بلخ د پیش پاره تاسو راغلي پیغامونه ورو.
سلام علیکم. باید له سلام د غزیش کارګر زنګوي. دا د 209 کلو شاهین کلو اردو باندې حمله شوې ده. دا پیس دین باندې، پیس کا باندې روایت نه لري. هر چا چې کړی ده، دا به خاینان، دا به دوزخیان، دا به بدبختانی. سپرمان کې موږ نه کې خلاصو، صفخانه کې نه ځنه خلاصو. د جنگ په میدان کې راځه ته ودرې، ځکه جنگ راځه او په نر میدان باندې دا بوز دل عمل چې په جماعت خلق وزنه یا ته وای وای ما قران امریکایانو څه زورې دي، تا دې قران دي، تا قران دنه دا دی کلام پاک ده. دې بلاد په ټول افغانانو باندې وګرځي چې تاسو وځي د تعالی لاسه خنجر ادا شامل په مر باندې راغلی امریکایان وځي، یوه لاسه مر باندې راغلی شامل راغلی، یو سپاره یو سپاره باندې امریکایان وځي. خو پر مکتب کې موږ مراد دل دل په زرا او زرا او کتابونه تاسو وځو د ول قران شریف په تاسو وځو د ول بسم الله تاسو وځو د ول تاسو خو قسم قران قران والی قسم خلل خلګ یا څو کې نه څه قران کوي بلکې حلال وي فاطمه په سم کال کې جهاد شروع شوی ده. په اول باندې دغه قران خوږی شو او سوي دا 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 اوس پوری نه دې موږ څه څه څوک سر پکې نه دې موږ کومه څوک سر پکې نه دې موږ پایا څوک سر پکې او ګناګار به یو دی خدای به یو خدای دې توبه قبول کړي. بعد باقي ډاکټر صاحب عبد الله ته وایم چې ډیر خساره یې مګر د تا په څنګه باندې سره ټول سوي دا ټول دای ساي غلي دي په ټول ځوان قسم د ستاسو مزبون دي نهونه کوه بیا تاسو څنګه جواب نشي. په احترام و سلام. په احترام.
السلام علیکم. زه د زابل ولایت نه در سره په تماس کې یم. زما د افغانستان له جمهور رئیس نه دا توقع موږ کوو چې نور د افغانستان حکومت او د افغانستان ملګرو خلک د نورو له لاسو څخه وژغوري. والسلام. ده
السلام علیکم. زه الحمدلله خبر کوم د پولیسي د قلوبو برکه ورور مشره در کوم چې ومن قتل مؤمن فجزاء جهنم. نظر سلام علیکم الله وای چې ومن قتل مؤمن فجزاء جهنم. سوق جو مسلمان نه حق قتل کی دا سوي چې جهنمی دی. موږ شربونی نه هله کو جدي څه کسان باید مخهونی شي. والسلام علیکم.
د دې خوښنی سره باید ووایم چې دغه ځانمرګي تروسی او غیر سالم اسلامي غیر شرعي بریچ چې دغه وحشیانو په شاهین کولوردو کې تر سره کوي، د افغانستان کړیدلی ولس په زړونو کې د دغه دال خورو پنجابیانو غرامانو لپاره یو ځل بیا نفرت او کرکه نور هم زیاته کړه. دوی نشي کولای چې خپل شمو اهدافو ته ورسیږي. د افغان ولس له خپل پوځیانو سره وړه پر وړه ولاړ دی او له خپل ناموس به د ژوند تر اخره دفاع کوي. زه د دغه د اوحد شهیدانو کورنوی ته الله جل جلاله له دربار څخه صبر جمیل غواړم و من الله توفیق سر ورکو سنگر نه ورکو.
زه پکتیکا ولایت ته سره په تماس کې ما دغه د 209 شاهین قلوردو کومه ځانمرګ بریډ شه د وطن دشمنانو تر سره کړ. دغه یو وحشیانه بریډ وو د وطن د پاکو سربازانو په خلاف. موږ دا ډیره پکلکه سره غندو. الله تعالی دې دغه ملعون او منحوس چیری چې د افغانستان د دولت په خلاف باندې دغه چې عکس العمل نشکار کوي الله دې تباہ برباد کړي.
دوستانو استاسی راغلی پیغامونه او نظرونه وچی په بلخ ولایت کې پر 209 شاین کلوردو د بریټ پاړه مود ازادي رادیو په پیغام سپتون کې دسکا کې پرې شو. باید وایم چې دا څرګندونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، دغه خبرونه یوازې ستاسو دوستانو د راغلو ټلیفوني تماسونو او شکایتونو پر اساس جوړیږي. لغمن ولایت خز موږ څوریدونکو د پوهنې د ریاست څخه شکایتونه کړي دي او دوی له چارواکو غواړي چې د غستون زی هواري کې هم د ستونزې می د لغمن ولایت معرف ل رئیس محمد حضرت مجددی سره مطرح کړی چې دلته دراوروم لمړی می په لغمان ولایت کې د شونځي په اړه ترې وپوښتل. دی وای
مننه د لغمان په ولایت کې ټول کال په پیرو برنامو کې د میرا یو شلاتي شونځي درس
د شونځي د انجونې و د لوکانو دی ک څنګه ک نه تنه د لوکانو دی
دی چې وای انجونې وای ټول دی انجونې
څومره شاګردان څومره زده کوونکي فعلاً دغه ښوونځي ته ځي او د دې تعلیمي نصاب پیل شوی دی؟
نو په دې کې ما ورته وښودل چې یو لکه پنځه نیمه نفره په کې ټول کال شاګردان دي چې د هغې له دویلې نه پنځه یا زره نجونې دي او متباقي هلکان دي.
بله مجدد صاحب، زه فقط غواړم د نمونې د لپاره موږ د یو دوه درو اوریدونکو شکایتونه لرو، غواړم چې تاسو ته دروورم، تاسو د شکایت واوري بیا بیرته جواب راکړئ.
السلام علیکم، زه محمد شعیب د احمدی ما د لغمان ولایت علی شنګ ولسوالۍ سره تاسو سره غږیږم. محترم دلته دا یو میاشت زرا زما یو سیټوال سمه د مکتوب د امضا لپاره مدیریت معرف تر اعظم دا یو میاشت هر ورځ راځم، مدیر د معرف نشته دی راځم او راځم د ورځې 200 روپۍ کرایه ورکوم. مدیر دی معرف نه اخر نن راته شماره را کوي لغمان تلاشه د معرف هوټل پښتون او کال ته دا د اوس لغمان ته راغله مغته لوخه لګیدلې دا معرف هوټل په لیکل دلته مدیر دی معرف هم نشته دی بيخي علي شان ول صالح کی معرف نشته دی مکاتب په نوم باندې دی خو معلم ما شاخلي مکتب کې او مکتب نو خو ما شاخلي او مکتب نشته شاګرد نشته دی بکسي راځي په بازار کې په آزاد ډول خرڅيږي کتابچې خرڅيږي پلاستیکی فرشونه د شاګرد په نوم راځي خرڅيږي لرګي خرڅيږي د مکاتبو تاسو نه مې خوښم دا زما دا پیغام تر لولپور مقامات ورسېو تاسو د لغمان معلم مکی په خبرونه کې دا پښتنه ته یو کې چلی شنګ ول سوالی کې معرف به هیڅ خود دی معلمین ما شاخلی مدیر ما شاخلی وظایف ته څو نوزي تو سلام.
بله مجید صاحب تاسو د دې بله د دې شکایت مو ورده دی چې تقریبا وایو مې کیږي. بله
سوال ما ورده دی سوال ما واخیستم زه دا مې چې موږ خو د ما د هر یو سوال ته هغه کې یو امر دی یو سوال لرو د دې پښتن کې امر دی وزارت لري د دې پښتن کې د دې نظریه لري همدارنګه چې د ما راینو په باز نه وکړي د مې دی ان دې نظریه لري معمول لري موزه په دې باندې د شي موافقه نه مشه دی دروازه باندې امکان لري چې امیر بیني ولې په شان کې د وزارت امیر هم تاسو ته کار وکړي هغه نو په شان کې د دې ځین ډیرک مدیر هم تاسو ته کار وکړي تر هغه نور مامورین هم تاسو ته کار وکړي او د شي شکایت تر شان جرال په دې نو چې کده راغلي او دا شکایت هم ته کړی او په دې ځان یې نه کړی نو څنګه خو دا مسائل چې نشته دی او د خلک خبرې دی عملی کار دی نو بازار ته چې حالت یې یو نه پرنه چې یو نیو دغه سلو نه پرنه دی هغه خدای دې وشي نو په هیڅ رد باندې سینې چې دې شي د مطلب یا د معرفت په انته کسانې او دغه را پور پر شې مار تل چې موږ انته د نظر ته لري لري د شورا غلي لري دا ویا کومې چې لري څه کومې چې لري نو دا مې شې په کومې چې ماته وي د نظر ته لري ته وي دا نور کسان وي نو هغه را پور من تر کې موږ هغه په تبا کې ځاتو زه دا خبره ځکه نه منم چې یو څه دې ځای نه کوي بل څه ځای ونه کتابونه خرڅيږي او مطرحونه خرڅيږي موږ کتابونه په خپل وخت کې زموږ سره د بوتان ملي ته تحویلدار ته ورکوو د تحویلدار ته ډېر په مکاتبې کې څه ځي کیږي کچیر ته د نمونې طرف باندې یو کتاب
یو بغیر ما ته پر شو خو چې دا دي لانی مکتب نه دي بلان کس نه موږ اخیسته دا او ما ته تجارت نه کوي دا زه به کې مسلمان خدا په هغه دي او هغه دي او دا په استرا سره
بلې مجید صاحب یو بل اوریدونکی به هم در واورم رفیع الله نومیږي هغه یې د لغمان څخه زنګ ولې په همدې اړه شکایت لري تاسو لطفا واورئ
السلام علیکم رفیع الله د لغمان ولایت د مصری کلانه د پیغام پردم د وزیر د معرفت ته د لغمان ولایت د مدیر د معرفت لره پتو سیمتا ولصالح ته توجه نه کوي او په مرکز کې مکتبو ته معلمان په سیمفو ته په وخت نه راځي توجه نه کوي او دا فریدا چې یو معلم مقرر کا جیبونه ډکا یا یو مدیر مقرر کا جیبونه ډکا بيخي د خپل د معرفت نه بهار نوږي زموږ د وزیر د معرفت ته دغه پیغام دی چې د لغمان ولایت د مدیر د معرفت باندې جدي توجه کوي او غږ پیو کوي خدای وکړي زموږ پیغام بار بار نشیشی و سلام
بله مجید صاحب د دوی پیغام مو هم ورده د زمر سر سبسوی دی بله
بل سوال وخت د مم د خبره تکرار نشي که یو نفر ریشی او مو ته وی په شبد باندې چې بده نو کی معلم نشته یا بده مت شاګرد نشته یا بده مت مدیر نشته د خلګي شي یو اپو هادي یو عملی مدینه دا عملی کته نه دا د دې چې بعد موږ بیا موږ شي د نظارت ورنل دوه بار علاوه دي نه د مرکز هیئت راځي هغه یې په مکاتب باندې کیږي او د مکاتب راپور راوړي دې په څنګه کې موږ د تفتیش امرت لرو دا اوس د تفتیش امرت د موږ یو تعداد د کسان په الیشن کې مسول دي چې هغه د مکاتب حالات شوري د مکاتب حالات دي چې ازري غیر ازري په حالات باندې په نورې سبا مسائل باندې دي دا یو مسائل باندې هغه کار کوي او موږ راپور راوړو یو وینا ده یو عمل ده او دا څه چې جبد کوي یو نه تر هغه یو شاندې په سبوت کې زمږ دې کې خطه کوم چې ستاسو کوم چې دا هیڅ سبوت دي یو د خلکو خبر یې سبوت ده نو خلک راشي وي او بل دا ده چې د مقرري کې مشکل نه لري چې موږ د پرسنل د مراجعینو کې دا د کسان چې له فاکولټي نه خلاص وي په انټین نه خلاص وي ولر مې نه پیږي چې د کاري کچه ډیره اوچته ده ډیره اوچته ده دې په څنګه کې د ځینو کچه ډیره ټیټه ده نو تبي خبر ده چې د ځکني مارکټ کې څنګه په دې عربي یو شکایت دی چې د نننۍ مصادر تر مې شي موږ د شهر د مشکې د دوه بستونو موږ اعلان کړو د دوه بستونو لپاره یو شلو شلو نه پر تر میه شي د دوه بستا یو شلو شلو لپاره په دې خاطر د اصلو نه پر کې د نننۍ پر شکایت کیږي هم دا رنګ یو معلومي ضرورت دی تقریبا یو اته یې سمشتي د 213 نفر معلمینو ضرورت دی د 213 نفر معلمینو کې منځ ته چې کوم څلور غره نه پدو دا استادان یا مراجعین تر میه خشتي د استخدام پر میه راځي نو موږ د کوم څلور غره نه پدو 213 نفر یو دې خبرې سره نور شکایت کې خو دا سبوت غواړي او دا تعقیب غواړي چې سبوت یې تعقیب کې زه پدې خبره
مجدد سب کته تاسو دې پښتنه ته تقریبا جواب ورکړي یا ما زموږ دغه خبرونه اصول او مقررات غوول دي چې موږ باید هر اوریدونکو پښتنه یا کوم مشکل چې لري هغه باید جواب کو یعنی تقریبا ورته پښتنه موږ د یو بل اوریدونکو څخه ملرو چې هغه د لغمان ولایت څخه دی بیا به تاسو هغه جنبندې تراسو دغه ورسته نظر یا شکایت دی چې تاسو مخکې د انجونو د الکانو د شونځیو یادونه وکړل دی په همدې ارتباط کوم شکایت لري او هم د کتابونو څخه تاسو ووریل
السلام علیکم سلامونه احترامات د آزادۍ راډیو ټول کا اوریدونکو ته وړاندې کوم زه زمانجان ولایت لغمان د فارغو ولسوالۍ د کچا عزیز خان مو د تاسو سره په تماس کې نو دغه د زمانه پرشنه د دغه دغه د لغمان ولایت د غدي معرف ریاست پر وګه تاسو ورسره وي دغه د دغه موږ د کچا عزیز خان په ساحه کې او دوه مرتبه دي او یو د جنکی مکتب دا او یو د الکانو دغه د الکانو په مکتب کې دغه الکان زی او دغه مدیر بالکل په وسو دي بس دغه الکان لا سیال ته نه درسونه یې نه پکې هغه معلومات سو په فوټبال باندې بشي یو څو په کرکټ باندې سو په یو شی باندې سو په پر شی باندې دغه پردي ماشومان د کار د روزګار اخلي دي او دغه مدیر هم بشي کمزور مدیر دغه یو خاص هغه ملي سیاره دا پر معلومات باندې په دې هغه باندې بشي یو
هغه پہ باندې وکړي چې یاره دا ماشومان ولې مطلب د معلومانو ته ووایي چې تاسو ولې په صحیح طریقې سره د ماشومانو ته تاسو درس نه وایي. دوی خو د حکومت د خوا نه تنخواوې اخلي، هغه امتیازات د حکومت د خوا نه اخلي، نو په کار دا ده چې د هغه امتیاز په مقابل کې خو دوی څه خدمت وکړي که نه، نور خو هر څه دوی ته معیادي مطلب هغه فرصتونه هغه ورته شته دي. او بل طرف د کتابونو په هغې کې درد شي، هغه د کتابونه هلته ورسره په کتابخانه کښې ورسره شي، په هغې کښې ورسره شي، او ماشومانو ته او د متعلمینو ته دا کتابونه هم نه ورکوي. که د چا دوه کتاب وي هماغه دوه کتابو باندې درسونه وایي، که د چا درې او نور هغه پالتو کتابونه د دوی سره هغه هلته کرار ایښي ذخیره کړي دي، بس د ماشومانو ته نه ورکوي. تاسو د ازادۍ د راډیو نه د مونږ دغه خواهش ده چې دغه د لغمان ولایت د ریاست د معارف تر غوږه خپلې مونږ دا پیشنهاد ور ورسوئ. سلامونه احترامات خدای
پامانمجدي صاحب
ډېره ګرانه او ډېره خبرې دې وکولې. زه بیا هم دا خبره کوم چې زمونږ په هرې ولسوالۍ کښې امیرین د ولسوالۍ دي، هغوی د نظارت غړي دي، د هغوی په نظارت کښې بیا غوري چې ډېر کسان هلته اشتخدام دي، همدارنګه شوراګانې مونږ لري، او کوم د نظارت غړي کوم امیر چې ځي مکاتب ګوري هلته یو هغه د دا کتابچه ده چې هغه د ګزارشاتو او همدارنګه کوم مسایل چې دی ځي هغه په کتابچه کښې ثبت کېږي او خپل ګزارش پ کښې لیکي. نو ته مهرباني هم کوه که سبا ته را شي په ډېر وړین تنګي به زه در سره لاړ شم، امیر د مکتب وي د نظارت امیر به وي لاړ به شي هر مکتب باندې شي. تا پر مثال د هغه په مکتب باندې اشتباه وه هماغه مکتب ته به لاړ شي، هماغه مونږ باید هغه وګورو دا اسناد به وګورو چې نظارت غړی راغلی کند راغلی، حاضري غیر حاضري به وګورو، او د دوی په سل څنګ کښې به مونږ د هغوی هغه کوي او فعالیتونه چې کوم لري هغه به وګورو چې رښتیا دا واقعیت لري او کم نه لري. نو زه په دې باندې مطمئن یم چې په نورو ولسوالیو کښې د نامي په لحاظ باندې به لږ ستونزه وي، خو د کرغۍ په ولسوالیو کښې بېخي د سره ستونزه وجود نه لري او ستونزه نه سره مکاتب د مونږ علما سره سره شاګردان دي او خپل درس وایي.
بلې مجید صاحب، دوی ورور دې بلې مشکل ته هم ته یو یادونه وکړله، اشاره یې وکړه چې کتابونه معمولا په ښوونځیو کښې سته او زده کوونکو ته نه ورکول کېږي.
مونږ ته وبخه ګانو پاتې شو مخکې تقریبا میاشت مخکې مونږ ته کتابونه را رسېدلي دي. که چېرته دا د سبا رهي شو که چېرته کتابون پرېښی وو په کتابخانه کښې پاتې او توجه شوی نه وو بیا هم د دوی مسؤول او زه به د دې دته فیصله هغه کومه د داسې وی زه به په ځان باندې منم. خو دا نشته، مونږ کتابونه مکاتبو ته رسولي دي، مکاتب اخېستي دي، یو خبرې دي یو یو عملي جنګه ده دوی درې شي عملي جنګه کښې مونږ سره کار کوي چې رښتیا د اجراسب دي که نه دي شي.
بلې مجید صاحب، یوه پوښتنه زه پخپله در نه کوم چې په لغمان ولایت کښې څومره زده کوونکي مخصوصا که د نجونو په اړه ووایو څومره دوی علاقمندي لري، څومره کورنۍ یعنې باور لري او کولی سي د شرایط اجازه ورکوي چې دوی خپلې نجونې ښوونځیو ته ولېږي؟ آیا داسې کوم موارد تاسې لرئ چې مکتبونه د نجونو بند وي مخصوصا په لرې پرتو سیمو کښې یا په مرکزونو کښې؟
د لغمان په ولایت کښې د نجونو د مکتبونو په منطوب کښې ثبات باندې بیا هم ویلی شي مکتبونه بند نه دي، خصوصا په کرغۍ کښې ولسوالۍ کښې په مرکز د علیسنګ او دوړشاه ولسوالۍ کښې په نورمال توګه سره نجونې خپل مکتب ته ځي. صرف مشکلات د علیګاه په ولسوالۍ کښې شته، هغه هم په ډېرو کمو محدودو ځای کښې، او هغه هم مونږ د سپین ږیرو له لارې د علماو له لارې او د مونږ ساکنې شوراګانې لرې قومي شورا له لارې خبرې مې کړي دي. او دا ستونزه داسې هغه ستونزه ستونزه شته خو ډېره محدوده او ډېره کمه خو ډېره کم مکاتبي چې هغه هم د یو محدود وخت لپاره.
د لغمان د پوهنې رئیس محمد حضرت مجددي و. تر یوې لنډې وقفې وروسته خپرونې ته دوام ورکوو.
آزادي او اوریدونکي پروګرام اوري
دوستانو، ستاسو نور شکایتونه هم سته له تبصرې پرته به یې واورو.
السلام علیکم، زه د محمد زابل د ولایت څخه خبره کوم. زابل په ولایت کښې مکې کلان دا درې کاله کېږي چې بند دي. زما د ټولو چارواکو سره دا خواهش ده چې دغه مکې کلان ورته را ایله کړي. وسلام.
بلې السلام علیکم، زه حکمت الله له زابل ولایت نه دا اړیکه نیولې ده. زه درته تاسو څخه دا هیله کوم چې کرغۍ په افغانستان کښې بند کړي، پاکستان نور ډېر لوی دښمن ده. وسلام.
السلام علیکم، زه محمد نبی د زابل ولایت خبرې کوم. زموږ د زابل ولایت مرکز کلات تخروالیان په سیمه کې د افغان بیسیم شبکه ډېره کمزورې ده. غزم پیغام تر ځایي چارواکو ورسوئ چې د زموږ د افغان بیسیم مشکل حل کې.
السلام علیکم، زه د کندهار د ولایت خکریز د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دوه کاله کېږي چې د کندهار د خکریز د ولسوالۍ سړکوی منظور شو، منظور شو، امر یې راغی امنیت برابر کړي، پس راغل بیا پسې ورک شو. نو اوس د کندهار والي عزیزي صاحب څخه دا خواهش کومه چې دغه کار مخته بوزي او دغه خاکریز د سړک کار شروع کړي.
وعلیکم السلام وروره، ستاسو پیغام د خبر کړ. ازادي رادیو هڅه کوي ستاسو هر پوښتنه او ستونزه له مسؤلینو سره شریکه کړي. تاسو کولی شئ زموږ د پیغام ثبتون کې دستګاه ته زنګ ووهي او خپلې ستونزې او شکایتونه را سره شریک کړي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپیته او یو نړیواله شمیره.